دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري ساعت کې موزه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هر کله کو په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان د ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. وفاقي کابینه د راتلونکي کال جون مخکې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو فیصله کړې. د اورګزو ځایي مشرانو په سیمه کې د بیا مردم شماره غوښتنه کړې او د سعودي عرب پاچا سلمان د حکومت په مهمو چوکو د غټو بدلونونو حکم کړی. تفصیل: د پاکستان وفاقي کابینه د 2019 کال جون مخکې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو کولو په شمالي وزیرستان کې زر د موبایل فون سہولت بحالولو فیصله کړې. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې دا خبره وشوه. د غونډې پس د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویل په دې ګام سره به قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په لړ کې یو مهم پړاو مکمل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به هماغه قوانین عملي کیږي کوم چې د صوبې په نورو ضلعو کې دي. دا خبره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویان اجمل وزیر بیګا مشال ریډیو ته وکړه. دوی ویل د فاټا سیکرټریټ په ګډون د زیاترو محکمو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوې دي. اجمل وزیر زیاته کړه چې قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي اوارډ یعنی ان اف سي کې به 100 ارب روپۍ ډېر زر ورکړل شي. د اورګزو مشرانو او ځوانانو له حکومت نه په سیمه کې د بیا سرشمېرنې غوښتنه کړې. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وویل په مردم شماره کې د اورګزو سم آبادي نه ده ښودل شوې، نو ځکه په دغه اساس دې نوې حلقه بندۍ او د وسایلو ویش نه کوي. یو ځایي مشر ملک مثل خان مشال ریډیو ته وویل
1998 کې زمونږ آبادی وا 253,000، 2018 کې زمونږ آبادی دی 254,000، زمونږ آبادی د 8,00,000 نه سیوا ده. اوس غوي چې دا نه ممکنه د سټټیسټک ډپارټمنټ دی څنګه کیږي، کم از کم زمونږ په وختینی سټټس کې تاسو بحال اوساتئ.
نوموړي ویل کې د دوی دا غوښتنه او نه منل شوانو عدالت ته به ورزي. د دوی په خبره د کډوالۍ له امله د سیمې د اوسیدونکو سم شمیر نه ښودل له دوی سره بې انصافي ده. دا کرک ځایي مشرانو د احتجاج په توګه خپلو ماشومانو ته د ګوزنډ ضد څاڅکي د نه ورکولو اعلان کړی. د کرک د ورغه بانډې مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې د سهولتونو د نشوالي له امله د احتجاج په توګه د پولیو ضد راتلونکي کمپین کې برخه نه اخلي. د کلي د ځوانانو جرګې مشر متی الله مشال ریډیو ته وویل
اوبه نشتله، اوبه مونږ د برانی اوبه سکو دغه کچار روز دی چې باران وشي نو مونږ بالکل رفتار مون کته شي، مونږ که ډېر ایمرجنسي وي نو مونږ یې نه شوړلی، خو دوی بار وشي زمونږ روړی نه شو کلي ته.
دوی وایي تر هغې به دغه بایکاټ جاری ساتي تر څو چې ستونزې ورحل کړلې شوې نه وي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د حکومت لخوا د جالي بانکي کاتو په کیس کې د دنوم د ممنول خروج کسانو په فهرست کې د اچول کېدو په فیصله تنقید کړی او ویلي دي چې په هر صورت به د دغو حکومتي اقداماتو مقابله کوي. دا خبره نوموړي د سند په نوډیرو کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 13 په مناسبت غونډې ته وکړه. نوموړي ویل دی وایي مونږ دواړه پلار او زوی یو ځای ولاړ یو، زمونږ پارټي هم ولاړه ده، هغوی چې څنګه کار کوي مونږ به مقابله کوو او جواب به ورکوو. د ګوند بل شریک مشر بلاول بوټو زرداري هم په دغه موقع د حکومت پلټنیزې ډلې رپورټ رد کړ او دروغ یې وبللو چې په اساس یې د زرداري نوم په ACL کې اچول شوی. د پاکستان وفاقي کابینې د جعلي بانکي کاتو په مقدمه کې پرون د ګډې پلټنیزې ډلې په رپورټ کې شامل د آصف علي زرداري په ګډون د 192 کسانو نمونه د ممنول خروج کسانو په فهرست کې د اچولو منظوري ورکړه. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې هڅو ته ژمن دی. د پاکستان د پوځ عام اړیکو دفتر بیګا په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوا دا څرګندونې په افغانستان کې د نیټو غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرل آسټن سکاټ میلر سره په ربل پنډی کې د ملاقات پر مهال کړي دي. په ملاقات کې د پوځ مشر ویل چې په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی. په دغه لیدنه کې د ګډې دلچسپۍ موضوعاتو ترڅنګ د سیمې او په تېره د افغان پخلاینې عمل باندې خبرې وشوې. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشر راتلونکو ټاکنو په اړه سلام مشورې روانې دي او لای پاړه وروسته پریکړه نه ده شوې. د کمیشن مرستیال بیان مرزا محمد اکبرس بیګه مشال ریډیو تول د انتخاباتو کمیشن د حکومت سیاسي ګوندونو او پوهانو په ګډون له نړیوالې ټولنې سره هم خبرو ته دوام ورکړی دی او تر سلام مشورو وروسته به د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه رسمي پریکړه اعلان کړي. تر دې مخکې د کمیشن یو بل مرستیال بیان زبیح سادات ویلي وو چې ښایي د ولسمشر ټاکنې تر دوه نیمو میاشتو ځنډېږي. د سعودي عرب پاچا سلمان په حکومت کې دننه د غټو بدلونونو امر کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې شاخوا درې میاشتې مخکې د سعودي خبریال جمال خاشوکجي د وژنې په سر سخت نړیوال رد عمل وښودل شو. پرون د اعلان شوې پریکړې له مخې د بارنو چارو وزارت، اطلاعاتو او خپرونو، تعلیم او نورو وزارتونو وزیرانو نومونه بدل شوي دي. د دې تر څنګ په هغو دوو سترو شوراګانو کې هم بدلونونه شوي دي چې د اقتصاد او امنیت له چارو سره تړلي دي. د دواړو شوراګانو مشري د شاه سلمان زوی ولی عهد محمد بن سلمان کوي. داسې ښکاري چې د نوي ګامونو له مخې به د ولی عهد واک اختیار نورم زیات شي ځکه چې هغه سلاکاران ګمارل شوي چې شاهي کورنۍ سره نږدې اړیکې لري. د شاهي حکمنامې له مخې د عادل الجبیر پر ځای به ابراهیم الاصف د بهرنیو چارو وزارت کار سنبال کړي. داسې ښکاري چې کانګرس او سپینې ماڼۍ د نوي کال تر رخصتیانو مخکې د امریکایي حکومت د ځینو ادارو د موقتي بندیز ختمولو په اړه ناهیلي شوي دي. پرون په دې اړه د کانګرس دواړو ګوندونو ډیموکرات او ریپبلیکن کومې موافقې ته ونه رسېدل. په دې معامله د کانګرس بله غونډه به د دسمبر په 1 کېږي. د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د پارلیمان غړي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغې موافقې ته په رسېدو هڅه کوي چې د امریکایي حکومتي ادارو د جزوي بندیز له امله متاثره شوو ادارو ته 40% فنډونه ورکول جاري وساتي، خو ښایي دا موافقه د جنوري تر درېمې ونه شي. د امریکا حکومتي جزوي بندیز د دسمبر په 23 تر هغې پسو شو کله چې د بجټ غزولو په اړه د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ موافقه ونه شوه. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره په سرحد په دیوال جوړولو $15 اربع لګېږي، خو په سینټ کې د ډیموکرات ګوند غړي ورسره موافق نه دي. دا خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.3 پیسې اخستل کیږي او 109.3 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ او 115.3 پیسې، یو ایرو 155.50 پیسې او 158.50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10.3 پیسې او 30 روپۍ، یو سعودي ریال 6.90 پیسې او 10.10 پیسې، یو افغاني 1.04 پیسې او 1.06 پیسې، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 0 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان حکومت وايي په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی له انتخاباتو سره به په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو ورګډولو د بهیر لوی پړاو ترسره کړي. د ورګزو مشرانو او ځوانانو ویلي حکومت د سیمې انتخاباتي حلقې او د وسایلو تقسیم د تیر کال پر ځای د 1990 زیږیز کال د سرشمیرنې پر اساس وکړي. د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری وایي د عدالتونو په ګډون هر ځای له مخالفانو سره مقابلې ته تیار دی. د پاکستان چارواکي وایي د تحریک انصاف حکومت د بهرنیو چارو تګلاره بدله کړې او د لوړپوړو چارواکو بهرني سفرونه بریا لیول خوشرون کی وای
دراوی تو دی وای مگر کمی بریاوی یعنی دی دی برکی اس وزا نه کړی.
د خوست مشران او فعالان وای د ټولنې د ټولو وګړو لګډون پرته سولې نشي کېدای.
اے مشرانو، اے علماو، اے ځوانانو، لا سره وکی دا سولې خپل نشي راتله موږ تصویرولو.
د کوټې شفیق الله مازوریار نابینا دی، خودری شیرګی ټولګي خبرې کړې دي او وای
کڅو قیمت وو کی هر ناممکن ممکن کولای شي او قیمت نه وو کی نام ممکن بنا ممکن.
شنن یو تبصره هم در خبرو ل بشال رادیو سره وسی. لومړی رپورټ ته ورزو د پاکستان حکومت وایي راتلونکي کال په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي چې ورسره به په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو د ورګړېدو یو مهم پړاو ترسره شي. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون مازیګر په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د ویل د وفاقي کابینې په غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفون سرویس بحال کړي. د زیاته کړه چې قبایلي سیمې ناامنۍ او ترهګرۍ ځپلې دي، نو ځکه حکومت غواړي د هغو سیمو پرمختیا ته لومړیتوب ورکړي. اسرار العالم مومند رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې په قبایلي سیمو کې به د راتلونکي کال له جون میاشتې مخکې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي او په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې به ډېر زر موبایل سرویس بحال کړي. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې په قبایلي سیمو کې د صوبایي انتخاباتو په کولو سره به د دې سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یو مهم پړاو ترسره شي.
ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے فاٹا میں.
نموڑے وائی پا کابینی غونڈا کے یو تاریخی پریکڑا شبی چھ جون میشت مخ کے با پا قبائلی سیمو کے دا صوبائی اسمبلی انتخابات کی گی. حملہ دے سر بعد وزیر اعظم عمران خان دا خواہش پورا شی چھ قبائلو تا دے قانونی او آئینی حقونا ترلاس شی.
فاٹا ہے اس کو ایک باقاعدہ آئینی اور قانونی حقوق ملے.
کو د قبایلی ضلعو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند او د قبایلی ضلعو د ځوانانو غورځنګ مشر ارشد افریدی څو ورځې مخکې مشالډو ته ویلي وو چې حکومت د روان کال په اکتوبر میاشت کې په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو خپله ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه دوی تمه نه لري چې ګینې حکومت به راتلونکي کال دغلته صوبایي انتخابات وکړي. فواد چودري پرونو دا هم ویل چې وفاقي کابینې په شمالي وزیرستان کې د موبایل سرویس بحالولو پریکړه کړې.
پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکٹو بھی جاری کیا ہے جب وہ نارتھ وزیرستان.
نموڑے وائی وزیر اعظم دا احکامات اہم جاری کری جب شمالی وزیرستان کے دے موبائل فون فعال کل شی. پاکستان موبایل کمیونیکیشن لمیټډ او پاکستان مواصلات تو ادارې یو تړون لاسلیک کړي. لدی ورستو با په شمالي وزیرستان کې موبایل فون کار شروع کړي.
اس کے بعد نارتھ وزیرستان جو ہے اس میں موبایل فون جو ہے وہ کھول دیے جائیں.
کڅه هم فواد چودري د موبایل سرویس د بحالولو دقیقه نیټه ونه خوده، خو یاد دی وی چې د قبایلي ضلعو په یو شمېر برخو کې لدی وروخت رهیسې انټرنیټ او موبایل سرویس کار نه کوي او چارواکي وایي چې د امنیتي اندېښنو له وجې دغلته کې انټرنیټ او موبایل سرویس غیر فعال کړي.
اسرار العالم مومند رپورٹ مورد د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویاند اجمل وزیر وای د پاکستان ټول قوانین با په خوانیو قبایلی سیمو کې عملی کوي. نوموړي پرون په مرکه کې مشال راډیو ته ویل چې وس مهال د خیبر پختونخوا قانون هلته لاګو دی. شبیر احمد جان له اجمل وزیر په قبایلو کې د قانون د عملی کولو پختنه کړي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی پاکستان دستور مطابق او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي. په فاټا ډسټریکټس کې ایکس چیف کم فاټا د پاور ډسټریکټس کې چې کم په پاکستان کې دی
موجوده کم قانون لاګو دی په قبایلی مخکینه قبایلی سمو کې خلک دغه
هغه قانون دی چې کم په خیبر پختونخوا کې دی.
اجمل وزیر صاحب د فاټا سیکریټ موجوده صورتحال آی هغه هم د پرې صوبایي محکمو کې زم شوی دی کنه؟
د فاټا سیکریټریټ اور دا چې څومره محکمې دي دا ټوټلی تقریبا آلموسټ ڈیوالو شولې په صوبایي تاسو بوس کتلې دې مونږ هیلث منسٹر دې مونږ ایجوکیشن منسٹر نارث اور ساوث وزیرستان تل په غناول پرائم منسٹر او مونږ چیف منسٹر صاحب دا ټولم تللیو. اوس بیا چیف منسٹر محمود خان صاحب فیصله کړی دا چې مرز ډسټریکټ سی دغه ته به مونږ ورسو او الته به خلکو سره هم ملاوي ګو جرګي به کوو مسائل به ډایرکټ الته ارو هم او په باندې به ایکشن کیږي.
په مخکینی قبایلی کې چې کوم سیم ویل ته ډېر محکمو سره داسې رپورټونه چې فندونه ډېر زیات کمې دینن سبا نو مرکزی حکومت چکم دی NFC د 10 ارب روپو له اوس کړه هغه بکل پور راشي او سنگ به لګوي
د 100 ارب چکم دی NFC یو غټ ولې دي ان شاء الله تعالی به ډیر زر ریلی شي. پخ کې د مونږ فوکس ته په هیلث ایجوکیشن دا چکم نور برتیانه دي په مختلف ډیپارټمنټس کې دې باندې به ان شاء الله
د بلدیاتی او صوبایي انتخابات ته وځي دا کله نکیږي څه تیارې نه
بلدیاتی الیکشن په حواله باندې مونږ فیصله کړی دا چې اس سون اس پوسیبل الریډي الیکشن کمیشن په دې باندې کار لگیا دے صوبائی الیکشن پہ حوالے باندھے حالت دے ہلکا بندی کار روان دے چیک مکت الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلیٹ سی مکتا ہوئی اور بیا بھائی ان شاء اللہ منگ با دے اغز چکم زوانان دی دا اوس کے میں برتائی کی گی نمبر ون خدا دا چی آبا مقامی خلق دے غی علاقے خلق بھائی دا بنے چی بار نہ بسو پہ رہ سی دوم دا چی پا ایج کے یعنی اوور ایج شوی چی کم کسان دی اگر تبا منگ پا ایج کے ریلیکسیشن ورکو نمبر تین دا چی پا ایجوکیشن چی کم کوالیفیکیشن دے اسپیشلی ولی چی التق تا تا پتہ دا پریشنونا شوی دی آئی جی پیز خل جوڑ شوی دی یہ پو جبان دے دا اسپیشل ریلیکسیشن پہ ایجوکیشن کے ہم ورکو او پدے کی یو غلط فہمی پیدا شوی دا او پدے خبرونا کے راضی چی جی خسادار و باسی و دا سے دا خبرہ نشتا مون ایچوک ہم التا نہ بے روزگارہ کو نہ بھائی یو خسادار بے روزگارہ کی گی نہ بسوک بے روزگار کی گی ہاں اگر خلب ضرور بے روزگارہ کی گی چی سوک پکور کے تنخواہ گانے آخری ڈیوٹی نے کہی
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د ورکزو مشرانو او ځوانانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د لسره سرشمیر نه وکړي. دوی پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته ویل که حکومت بیا مردم شماری نه کوي نو د انتخاباتي حلقو جوړولو او وسایلو تقسیم دی د 1999 زیږدیز کال د سرشمیرنې پر اساس وکړي، ځکه چې د تیر کال په مردم شماره کې د سیمې آبادی کمه ښودل شوې. دا ورکزو مشرانو او ځوانانو تیر ونې هم په هنګو او کواټ کې په جلا جلا غونډو کې همدا غوښتنه کړې وه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ورکزو استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي جواد حسین تیر ونې مشال راډیو ته ویلي ول چې یوازې د ورکزو نه بلکې د نورو قبایلي سیمو د سرشمیرنې نتیجو په اړه یې هم له وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي او هغه د ستونزو هواري ډاډ ورکړی. غلام غوث تفصیل راکوي.
د خبری کانفرنس رستو یو قامی مشر ملک مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنی د محکمه چارواکي وایي اوس په یو ځای کې هم بیا د سره مردم شماری نشي کېدلې، خو دوی غوښتنه کوي چې د دې نوې سرشمیرنی په بنیاد دی په اورغزو کې د انتخابی حلقو حدبندی او د وسایلو تقسیم نه کوي. ملک مثال خان وایي دوی به دا مسله عدالت کې هم راپورته کوي.
1998 کې زمونږ آبادی وا 2,53,000 او په 2018 کې زمونږ آبادی دی 2,54,000. الته کې 13 کمونه اوسيږي. دا آبادی او هغه آبادی چې سره جمع کینو زمونږ آبادی د 13,00,000 نه سیوا ده. اوس غوي چې دا ممکنه د سټټیسټیک ډپارټمنټ دی څنګه کیږي کم اس کم کدی لکه دا ټولو نه آسان حل لے زمونږ په وختینی سټټس کې تاسو بحال اوساته. کچری دوی بیا نه مني مونږ ور باندې بیا یو ریټ جوړ کړی مونږ په های کورټ کې ریټ کوو. بیا
د اورغزو یو سو نورو ځوانانو د خبری کانفرنس پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي حلقو د هدونو په ټاکلو کې دي د اورغزو د زړې جغرافیې خیال وساتلې شي او د کورمی خیبر او هنګو سره دي د حلقو د هدونو په ټاکلو کې د هغو ضلعه نه تقسیموي.
څنګه مخکې ایم این ای کم مطلب سینیټر زموږ حکومت درخواست
پاکستان کی ترسره شوی وا او بیا رستو د مردم شماری په نتایجو په پخوانیو قبایلی سیمو سین صوبه او بلوچستان صوبه کې د ځینې قانونو لخوا تحفظات را مخیته شوی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وایي له خپلو مخالفانو سره د عدالتونو په ګډون هر ځای جګړې او مقابلې ته تیار دی. په یوه وخت کې د ګوند بل مشر بلاول بوټو زرداری د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو یو لسم تلین غونډې ته په وینا کې د غړې پلټنیزې ډلې هغه رپورت رد کړ چې پکې آصف زرداری د جعلي او بینومه بانکي حسابونو او ناقانونه پیسو سپینولو په تور تورن شوی. هلته د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ویلي دي چې د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته یې د آصف زرداری په ګډون د 122 کسانو نومونه له هیواده د بهر ممنوع الخروج کسانو په وبخې له هیواده د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې دا چولو فیصله کړې ده. اسرار العالم مومن رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری وایي ل خپل مخالفینو سره په عدالتونو او هر ځای کې د مقابله کولو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د جالي بینک اکاونټونو له کیس سره په تړاو د زرداری نوم د هغو کسانو په لیست کې د چولو پریکړه کړې چې بهر ته پرتلو یې بندیز دی. د پیپلز پارټي شریک چیرمن پرون د سین په نوډیرو کې د دې ګوند وجل شوی پخوانی مشر بنظیر بټو د تلین په موقع جلسې ته په وینا کې د حکومت پر دغه ګامو سخت نیوکه وکړي او وی ویل
فوټو مې بي کریں گے ویسے بي کریں گے جہاں یہ آئیں گے وہاں ہم لڑیں گے.
موږ له دوی سره د عدالتونو په ګډون هر ځای کې جګړې کولو ته چمتو یو. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ به په جمهوری طریقه له دوی سره مقابله کوو. له دوی به انتخابات ګټو. دوی حکومت نشي چلولی او د ملک اقتصاد هم نشي سنبالولی.
پاکستان کو نہیں چلا سکتے, معیشت کو نہیں سنبھال سکتے.
حمزہ را سرګندونی د پیپلز پارټی مشر بلاول بټو زرداری اهم وکړي. نوموړي پرون په نوډیرو کې د خپل مور د یو لسم تلین په مخا جلسې ته په وینا کې وویل چې حکومت په یو اړخیزه او تش په نامه احتساب باندې دوی نشي ویرولی.
د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ سپین دروغ دي. ولې یوازې د اپوزیشن غړي نیسي؟ د وزیر اعظم عمران خان خور علیمه خان چې د درغلي او تورونه پریدي پر ضد یې کاروای نه کیږي. آصف علي زرداری یو لس کال په جیټ کې تیر کړ او باعزته بری شو او اوس به هم باعزته بری کیږي.
د برازیل کې دا چې پرون د پاکستان وفاقي کابینې د آصف علي زرداری په ګډون د هغو 122 کسانو نمونه په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړه چې د منی لانډرینګ یا جعلي بینک اکاونټونو په اړه تحقیقاتي راپور کې یې نمونه راغلي دي. د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل
زرداری صاحب وویل چې هغه د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ جدي نه اخلي. امید لرم چې اوس په جدي اخلي او چې کوم خلک یې اوس هم جدي نه اخلي نو هغوی ته به په راتلونکو ورځو کې اندازه وسي چې دا تحقیقات څومره جدي دي.
یاد وی چې د دسمبر په 13مه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے ایڈیشنل ډایرکټر جنرل په مشرۍ ګډي تحقیقاتي ډلې د منی لانډرینګ کیس په اړه خپل راپور د ګل پرزو د سپریم کورټ په لاهور رجسټري کې وړاندې کړ. په دې راپور کې آصف علي زرداری او اومنی ګروپ د جعلي اکاونټونو په وسیله د ګټو ترلاسه کولو لپاره ذمہوار ګرځول شوی. عدالت ته د اف ای اے د مشر لخوا ویل شوی چې په کراچۍ او لاهور کې د بلاول هاوس او د زرداری د شخصي خرچو پیسې له جعلي اکاونټونو ورکړل شوی دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ,
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ,
پښتو انتخاب کړئ,
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ, ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپل دندې له پیل راهیسې د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون راوستی. د وزارت وایم ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وو داوا وکړه چې د سیمې او نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفرونه بریالي ول او زیاته کړه چې قریشي د خپلو رسمي سفرونو پیل له افغانستانه وکړ ځکه چې اسلام آباد په هغه هیواد کې سوله غواړي. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت پورس د 2013 کال اخري 19 خبری غونډه ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل په اگست کې په ملک کې د نوي حکومت په واک کې راتللو وروسته په خپل خارجه پالیسۍ کې بدلون راوسته او دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو دوه دورو نه علاوه د چین او ماليزیا هم ایوه یو دوره وکړه چې ډېره کامیابی وي. د نوموړي وینا وا چې شاه محمود قریشي د بارنو چارو وزیر په حیث خپل لومړی دوره د افغانستان وکړه ځکه چې پاکستان غواړي چې په یاد ملک کې امن راشی او موجوده کوششونه یې هم د ټولو په وړاندې دي. نوموړي په نیویارک کې شوې د ملګري ملتونو په غونډه کې ګډون نه علاوه د چین او د دې سیمې د یو شمېر نورو ملکونو دورې وکړې. دا شان د امریکا، چین، ایران او جاپان د بارنو چارو وزیرانو نه علاوه د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد درې ځل پاکستان ته راغی. دا وایي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر 24 نه تر 26 پورې د څلورو ملکونو دورې وکړې، کومه چې د حکومت د پالیسۍ یوه مهمه برخه وه چې د دې سیمې ملکونو سره خپلې اړیکې نورې هم مضبوطې کړو. زموږ کوشش دی چې هند سره هم خپلې اړیکې ښې کړو او د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کولو وروسته عمران خان د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته یو خط ولیږلو چې پکې یې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې په هوارولو زور راوړو. خو له بده مرغه د هغوی لخوا څه مثبت جواب را نغلې. خو دې باوجود پاکستان د کرتارپور راهداري تیګه کې خدا او زمون کوشش دی چې د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا خپلو گاونډي ملکونو سره اړیکې خې کړو. د تیر ګل پورس په کابل کې شوی بریټ په حق له د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل پاکستان د بریټ په سخت ټکو کې غندي ځکه چې پکې د څلويختو زیات بیګونا وګړي وجل شوی او یو شمیر نور پکې جوبل شوی دي. د دسمبر په 24 په پلازمینه کابل کې د وسلوالو لخوا د عامه ګټو وزارت پر ودانۍ بریټ او نخته کې درې څلويخت کسان وجل شوی وو.
مشال ریډیو اسلام آباد. پا رپورٹ کی مواوری دل چھے دا پاکستان دا بحرنیو چارو وزارت وائن ڈاکٹر محمد فیصل وائی چھے دا تحریک انصاف پا مشرح حکومت دا حیواد دا بحرنیو چارو پا تگلار کی بدلون کردے دے او دا چھے دا حکومت پا لومڑے و چلور و میاشتو کے دا وزیر اعظم او دا بحرنیو چارو وزیر بحرنی سفرون بریالی ول. خوب پاکستان کے زن شنون کی او د پخوانیو چارو د بهرنیو چارو یو پخوانی وزیر وای چې د بهرنیو چارو په تګلار کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دې دلیل څه دی؟ اسرار عالم مومند یې جواب راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو نوې تګلاره یې بریالۍ ده. خو هم تیره ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټۍ غړی هینا ربانی کر وویل چې هغه ته داسې څه په نظر نه ښکاري. هغه دا غوښتنه هم وکړه چې باید پارلمان ته وویل شي چې د ترک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت د بانو چارو د پالیسۍ اهداف څه دي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک هم له مشال لو سره په خبرو کې وکړې او ویل چې د پاکستان لخوا په بانو چارو کې د بریاو اداوې بے بنیاد دي.
افغانستان کې روان دی او دغه هیڅ ویني چې دنه سلسله په افغانستان کې روانه ده او په پاکستان کې هم دغه اثرات شته. دلته هم تشدد شته او دلته هم انتها پسند او چې کوم ټوپک مار دي هغه موجود دي. نو ځکه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل وایي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیوادونو ته د خپلو رسمي سفرونو پیل افغانستان وکړ ځکه چې حکومت یې په هغه هیواد کې سوله غواړي. خو په پیښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په افغانستان کې تشدد ته د پای ټکی ایښودل اسان نه دي. نوموړی وایي په دغه هیواد کې به سوله حاله راځي چې افغانستان، پاکستان، امریکا، چین، روس، هندوستان او ایران د یو بل اندېښنې لرې کړي او په یو پیج یا یوه صفحه شي. کوم چې د په خبره ډېر ګران کار دی.
افغانستان دا خبره ډېره کمپلیکس ده. افغان گورنمنٹ اور طالبان جگڑ دے یا امریکی اور طالبان جگڑ دا روس اور چین دی دیدی طول خلق کو بدل بدل مفادات دی بدل انداز کی گوری بیا دا ہے پاکستان اور دی طالبان خبر کی جی انڈیا بس ریاکشن ہوئی تھا بیا امریکی سر دے اس سے خبریں بھی مینے لی دی نو چین میں پیسے ریاکشن دی د
پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له درشتمې لومبه افغانستان او بیا نورو هیوادونو لکه ایران، چین او روس ته خپل سفرونه وکړل. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د قریشی د سفرونو هدف د افغانستان سولې لپاره پر تازه هڅو خبرې کول دي. تبرسال کې د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اهم د دسمبر په 13 او 14 په متحده عرب اماراتو کې طالبانو سره مذاکرات درلود. بلخو طالبان چې افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو کول نه انکار کوي. د متحده عرب اماراتو د خبرو په اړه یې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د امریکایي استازو سره یې د بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې شوې دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د مسپخین 12:30 او په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. ګلایاز د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقی کابینه د 2019 کال د جون مخکې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو کولو او په شمالي وزیرستان کې ژر د موبایل فون سہولت بحالولو فیصله کړی. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې دا خبره وشوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلی ضلعو کې به هم هغه قوانین عملي کیږي کوم چې د صوبې په نورو ضلعو کې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وین اجمل وزیر بیگا مشال علي طویل د فاټا سیکریټریټ په ګډون د زیاتره محکمو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوې دي. د اورګزو ضلع مشرانو ځوانانو له حکومت په سیمه کې د بیا سرشمیرنې غوښتنه کړې. دوی پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې په مردم شمارۍ کې د اورګزو سمه آبادی نه ده ښودل شوې، نو ځکه په دغه اساس دي نه به حلقه بندۍ او د وسایلو ویش نه کوي. د کرک ازایي مشرانو د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته د ګورنر ضد اساس کې د نه ورکولو اعلان کړی. د کرک د ورغه باندې مشرانو پرون مشرانو ته ویل چې په سیمه کې د سہولتونو د نشټوالي له کبله د احتجاج په توګه د پولیو ضد راتلونکي کمپاین کې برخه نه اخلي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د حکومت لخوا د جالي بانکي کاتو په کیس کې د ده نوم د اگزیټ کنټرول لیست کې فهرست کې د اچول کېدو پر فیصله تنقید کړې ده او ویلې دي چې په هر صورت به دغه حکومتي اقداماتو مقابله کوي. دا خبره نوموړي د سند په غړي خدابخشي د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو د 13 تلین په مناسبت جلسې ته وکړه. په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ د ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډي کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې میلر او باجوا د سیمې پر امنیتي حالاتو او په ځانګړي ډول د افغانستان د جوړجاړي پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنو په اړه سلا مشورې روانې دي او لا یې هم وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. دا خبره د کمیشن مرستیال وین بیګا مشال اړیته کړې.
خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل. ویاندو ګلایاز ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې له درو ورځپاڼو څخه اداري راخیستې دي او ژباړه وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د تیر شروع په ورځ د وزیر اعظم په دفتر کې د وفاقي کابینې د توانایي کمیټۍ په غونډه کې د بجلی پیدا کولو په پروژو، ال ان جی، د ګیس په کموالي او پټرولیم مصنوعاتو نه متعلق په چارو غور وکړې شو. ورځپاڼه لیکي په غونډه کې د نورو مهمو فیصلو سره سره وزیر اعظم عمران خان فرنس آئل ملک ته په درآمد کولو بندیز ولګو او متعلقه چارواکو ته یې وویل چې زر تر زره یې نوټیفیکیشن جاری کړي او په راتلونکي کې د زیات نه زیاته بجلی پس کرو یا کوئی او ایل این جی پیدا کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې فرنس آئل نه حکومت ته د بجلی یو یونټ په 14 روپۍ پریوزي، خو ایل این جی نه ورته یو یونټ په 10 روپۍ پریوزي. نو په ظاهره خود تحریک انصاف حکومت په ملک کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره په صحیح سمت کې روان دی، نو هیله ده چې په راتلونکي کې به د دې ګامونو او فیصلې ښې نتیجې راووزي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي فرنس آئل په ذریعه په ګران نرخ بجلی پیدا کیږي، نو د حکومت دا یو ښه فیصله ده چې پری بندیز یې ولګو، ځکه چې د تیلو په ذریعه بجلی پیدا کولو په مقابله کې د اوبو، ګیس او سکرونه په ارزانه نرخ بجلی پیدا کېدای شي. ورځپاڼه لیکي که حکومت په ملک کې نوي ډیمونه جوړ کړي نو 2 نه تر 3 روپۍ په حساب ورته د بجلی یو یونټ پریوزي، کما چې تر ټولو ارزانه بجلی ده. او که د ټربایونو شمیره زیاته کړي نو بجلی پیداوار هم زیاتېدای شي. دې ترڅنګ د ډیمونو له وجې ملک نه صرف د سیلاب د تباهۍ نه بچ کېدای شي، بلکې اوبه ذخیره کولو له وجې د فصلونو لپاره به ورسره اوبه هم موجودې وي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په سرکاري دفترونو کې په قلاره کار په کېدو نوټس اخیستی او ویلي دي چې د روایتي نظام په ځای به اوس نوی سیستم راوړي چې یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي له دې وړاندې هم د صوبې په صحت، تعلیم او ریوینیو څانګه کې د اصلاحاتو لپاره ګامونه پورته کړی شوي وو، خو ورسره د ولس مسلې راکمې نه شوې، او دا ځکه چې په سرکاري احکاماتو هغه شان عمل نه کېږي چې په کار وي. نو د صوبې اعلی وزیر له پکار دي چې احکامات جاری کولو سره سره د څار نظام دې هم جوړ کړي، او چې کومه محکمه په احکاماتو په صحیح توګه عمل نه کوي نو د هغې محکمې د افسرانو پر ضد دې د قانون مطابق کاروایی کوي. نو دا شان نه صرف ولس ته اسانتیاوې ترلاسه کېدای شي، بلکې سرکاري افسران به خپل کار هم په ایمانداری سره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د اسوسییټډ پریس او د جرمني خبري اژانس لیکنې راخیستې دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په کراچۍ کې د چین پر کنسلګرۍ په برید کې لاس لرونکی بلوڅ پلتونپال په کندهار کې وژل شوی دی. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای وایي داسې رپورټونه دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د بنګلاديش انتخابات ګډوډول غواړي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو مهمه برخه اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي هغه بلوڅ بلتونپال په افغانستان کې وژل شوی دی چې په کراچۍ کې د چین پر کنسلګری د برید چل جوړولو تور پرې پورې شوی دی. اژانس لیکي چې دا بلتونپال اسلم بلوڅ نومیږي چې د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه بلوڅ وسلوالې ډلې یو مهم مخکښ و. د یادې ډلې ویان جاین بلوڅ اژانس ته ویلي چې اسلم بلوڅ له خپلو نورو 15 ملګرو سره په 14 کې وژل شوی دی، خو هغه په دې اړه نور څه نه دی ویلي. خو د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اژانس ویلي چې اسلم بلوڅ د سې شنبې په شپه په کندهار کې وژل شوی دی. بل پلاو ډی پی ای خبري اژانس په یو رپورت کې لیکي داسې رپورټونه دي چې د پاکستان جاسوسي ادارې غواړي چې د بنگلاديش انتخابات ګډوډ کړي. اژانس لیکي داسې رپورټونه دي چې د پاکستان د استخباراتو یو اداره د بنگلاديش د یو اپوزیشن ګوند په مرسته د دسمبر پر 10مه کېدونکو انتخابات ګډوډ کړي. د اژانس په وینا دا تورونه د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه د پنځشنبه په ورځ د هند لازی میډیا شبکې سره د مرکې پر مهال لګولې دي. د واکمن اتحاد مشري کوونکي ګوند عوامي لیگ مشري شیخ حسینه تور پور کړي چې بنگلاديش نیشنلست پارټي د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI څخه د دې لپاره رشوتونه اخلي چې د ملک جمهوریت نظام تباه کړي. د پاکستان واکمنو تر دې وړاندې هم د بنگلاديش د چارواکو لخوا داسې تورونه رد کړي دي چې ګواکې دوی د بنگلاديش په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. د بنگلاديش نیشنلست ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا دا وخت په جیل کې ده، او د هغې پر ځای د ګوند مشري د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کمال حسین کوي. خالد ضیا د سیاسي درغلیو په 2 مقدمو کې د تور ثابتېدو له کبله د دې لپاره نه اهله ګرځول شوی دی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت پر مهمو څوکیو د پراخو بدلونونو امر کړی دی. د پاچا له پرونی حکم سره سم د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون مهم سیاسي او امنیتي کسان له دندو ګوښه شوي دي. دا بدلونونه پر داسې مهال شوي چې په اکتوبر کې د خبریال جمال خاشقجي تر وژنې وروسته ریاض له سختو نړیوال انتقاد او غبرګونونو سره مخامخ دی. رضوان مراد د حکومتي بدلونونو په اړه د غربي اژانسونو رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت د ادارې مشران له دندو لرې کړی شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوې ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وشل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وشل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سي آی اي ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی مبجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پا دو بجو
رورولی
پا درینیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنیمو بجو
ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په خپل رپورت کې لیکلي چې امریکا غواړي هغو طالبانو ته د کار او روزګار موقع برابر کړي چې د سولې خبرو ته حاضرېږي. لیکنه وایي دا موقع به د هغو لپاره وي چې سوله ییز ژوند پیلول غواړي. احمد شاه اعظمي د لیکنې مهمه برخه اوروي.
په داسې حال کې چې امریکا، روس، چین، ایران، پاکستان او ځینو نور هیوادونو خپلې هڅې توندې کړې تر څو طالبان د افغان سولې په پروسه کې شاملولو ته وهڅوي، د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د دغو وسلوالو د بیا ځای پر ځای کولو لپاره یو پلان جوړ کړی او تېر اونۍ یې کانګرس ته لیږلی دی. په پلان کې ویل شوي چې کېدای سي ځینې طالبان له جنګه ستړي وي او وسلې ښودل غواړي، خو دوی به یوازې هغه وخت په ټولنه کې د عادي وګړي په حیث شامل سي چې د دوی او د دوی د کورنیو د خوندیتوب ضمانت وکړل سي او دوی ته د خپلې کورنۍ د نان نفقې لپاره د کار کولو موقع په لاس ورکړل سي. د دفاع وزارت لخوا د امریکا کانګرس ته په لیږل شوي دې پلان کې د امریکا امنیتي اندېښنو او د افغانستان د ګاونډیانو لومړیتوبونو ته هم ځواب ویل شوی دی. پلان زیاتوي په افغانستان کې ځای مشران پر ټیټه کچه د سولې د خبرو لپاره وړاندیزونه پر مخ وړي، خو افغان حکومت تر اوسه د ملي یووالي پروګرام نه دی جوړ کړی. ډان رسپانه پر مخ لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه له افغانستان څخه د خپلو نیمایي ځواکونو د ایستلو خبرې پیل کړي، دفاع وزارت دریځ وړاندې کوي چې د کافي ځواکونو پاتې کېدل طالبان د سولې خبرو کولو ته مجبوروي. د دفاع وزارت په پلان کې راغلی چې امریکا او ائتلافي ځواکونو په تیرو 14 میاشتو کې پوځي قوت وکاراوه تر څو طالبان یو پایدار او ټول شموله سیاسي جوړجاړي ته اړ کړي. د دې پلان یو مهمه نقطه د افغان ملي ځواکونو اوږدمهاله ملاتړ او پایښت دی تر څو طالبانو ته وښودل شي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې ټینګ هوډ لري. دا ګام کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره طالبان رضا کړي. بلخ په دې پلان کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د هڅو ملاتړ شوی دی. نوموړي په دا وروستیو کې له طالبان سره په قطر او متحده عرب اماراتو کې ولیدل او ورسره یې په دې لړ کې افغانستان، پاکستان او نورو سیمو هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالانو پر طالبانو غږ کړی دی چې د بهرنیو پر ځای دی له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی پرون په خوست کې یوې غونډې ته په ویناګانو کې ټینګار وکړ چې یوازې بین الافغاني خبرې تلپاتې سولې ته لار هوارولی شي. دا خبرې د څرګندونې او دا خبرې پر داسې مهال شوې دي چې د ډسمبر پر 18 او 13 طالب استازو په ابوظبي کې له امریکایي، سعودي، د متحده عرب اماراتو او پاکستان له پلاویو سره خبرې وکړې، خو د افغان حکومت له استازو سره یې ونه لیدل. نجیب الله لوخیل تفصیل را کوي.
د خوست یو شمیر قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مصر د سولې غوښتونکي ده
مونږ بین الافغانی سوله غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسره سولې ته نه کینی. کله چې غوړي چې د خپل استقلالیت وښایي خپل ولسته، بیا د بین الافغانی مذاکراتو ته کینی، په داخل د افغانستان کې دا کینی، خپلې غوښتنې دا مطرح کړي.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته دې هېواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هېواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دیني عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دا ته اوس دغه دي هغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې واورې د واورې چې بلاکه چې نږدې د سوله راځي، بل ورځ بیا داسې اخبار ویني خبرونه واورو چې بیخي بهران پاتې شي چې زموږ سولونه څه جوړ شوي دي. ای مشرانو، ای علماو، ای ځوانانو، لاس سره ورکړئ، دا سوله پخپله نه شي راتلی، موږ تصبیرولو.
د ښځو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي نادبیبي عمري د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای دپاره، زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمنو دپاره یو ټغر باندې کېنئ، صلح وکئ، که صلح وي زموږ او تاسو عزت به وي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوستیو ژنیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چارو بین ډاکټر کمال سادات له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
مونږ تاسې هغه مهمان دوستي، وطن دوري د ټول وي ته ثبوت کړل چې خوستول تاسې کار در عزت ملمستیا هر څه کړای شي، خو ارسی چې د ټول قومونه داسې کې دي په یو لوسنې د سولې امن غاک چې دا ټولو ته ورسوو او دغې ځای نه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کړو.
د افغانستان د ځوانانو چارو مین دا هم وویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په موخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډولو په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دې کمیشن یو مرستیال ویاند بیګا مشار رډیو ته وویل پر دې موضوع سلا مشورې روانې دي. په عین حال کې ځینو سیاستوالانو تور پورې کړی چې د انتخاباتو کمیشن د حکومتي فشار له کبله په راتلونکي کال اپریل کې کیدونکې ولسمشریزې ټاکنې ځنډول غواړي. هلته حکومت وایي د ټاکنو په اړه ټولې فیصلې کمیشن خپله کوي. رضوان مراد معلومات راکوي.
تمه وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست بیګ وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د څار بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د څار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډېدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډېدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعاوي ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم وویل
حکومت
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوي داره.
دی وای حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په 1 نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تېرې شنبې راهیسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
امریکای نیویورک ټایمز ورسپانې کې په پاکستان کې متحده قومي موومنت د ګوند د پخوانی سیاستوال او پارلمان پخوانی غړي سید علی رضا عبیدی د وژنې تور د هیواد پر امنیتي ادارو پورې کړی. عبیدی د سه شنبې نهې پر شپه وسلوالو د کور په ور کې وواژه. د پاکستان امنیتي ادارو د دې تور په غبرګون کې لاسنه دی ویلي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د پاکستان یو سیکولر سیاسي ګوند د پاکستان پر امنیتي ادارو تور لګولې چې د ګوند د پخواني مشر په وژنه کې لاس لري. شپږ څلوېښت کلن سید علی رضا عابدي د نهې په ماښام په کراچۍ کې د خپل کور بهر ناڅرګنده وسلوالو ووژلو. نوموړی مخکې د متحده قومي موومنټ ګوند مشر پاتې شوی و. دغه ګوند ویلي د عابدي وژنه د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ لخوا د ګوند خلاف د کاروایۍ برخه ده. تنقید کوونکی وای متحده قومی موومنٹ په یری او طرحې د خپل مسلح کسانو د نیټورک للارې په خار کنټرول ساتلیو. رسپانه لیکي د امنیتي ځواکونو په کاروایی سره د ګوند وسلواله شبکه تر ډیره حده کمزوره کړل شوې چې لامل یې یا د پارټي په مختلفو برخو ویشل شوې ده. رسپانه لیکي علی رضا عابدی یو مقبول سیاستوالو چې له سیاسي ګوندونو سره ښه تعلقات وو. رسپانه په پاکستان کې د خبریال او سیاسي شنونکي اویس توحید لخلې لیکي چې عابدی یو روښان فکره او آزاد خیاله او مترقي سوچ لرونکي سیاستوالو چې د مذهبي سختدریزه فرقواریت او عدم برداشت خلاف وو. اویس توحید رسپانه ته ویل چې عابدی ورته روانه میاشت شویلو چې د مرګ واخونه ورته ورکول کیږي نو ځکه له هیواد نه تتللو سوچ کوي. رسپانه لیکي عابدی په ستمبر میاشت کې ویلو چې متحده قومي موومنټ ګوند پرېږدي، خو په دا وروستو هفتو کې هغه د پاټې د ویشلو برخو د رایو ځای کولو هڅې کولې. د تیر اتوار په ورځ د ګوند نه جدا شوې ډلې پاک سرزمین ګوند دوه غړي وژل شوي. پولیس وایي د دغو پیښو پلټنې کوي. د پاکستان امنیتي ادارو د ګوند د دغو تورونو په جواب کې لاسنه دی ویلي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په بنو کې وی ادبي ټولنې د نومیالي شاعر عمر دراز مروت په یاد غونډه کړې. مروت په نومبر کې مړ شو چې د شعر او هنر په اړه ورسره پرون د یو بل شاعر په غونډه کې هم خبرې وشوې او د بل شاعر خان یوسف خان مستیوال د دوو کتابونو مخکتنه او آزاد مشاعره هم په دغه غونډه کې شوې ده. عمر وزیر هم دې غونډې ته ورغلی و.
بنو کې د رحمان ادبي ملګري ټولنې لخوا د خوږژبي شاعر یوسف خان مستیوال دوه کتابونو خزان خویا پسرلی او زما غزل کې ستا تصویر مخکتنه او د عمر دراز مروت د یاد دستوره او مشاعره وشوه چې پکې د بنو لکی مروت کرک او شمالی وزیرستان شاعرانو ادیبانو برخه واخیسته. لومړی برخه کې ګډونوالو د یوسف خان مستیوال په دوا کتابونو او د عمر دراز مروت په ژوند او ادبي خدماتو ویناګانې وکړې. د ویناګانو پس آزاد مشاعره وشوه چې شاعرانو پکې خپل قلمونه واورول.
باڼه دبرن دسترګو هسې نیغ یره ولاړ وي، طاهر یې چې قتل و مخت ازیر وکړي او دشې استعمال.
دلته مجس او تیلې څوک نه ساتي، دلته انسان لبل انسان سوځي او په ځمکه اور مونږ په خپل بلګړو تندي مزک له اسمان سوځي.
پرون راته چا ویل چې یا شاعر ګناهګارا،
سندری نور موایا کافر گناگارا
امید دی زڑبا میں یا نبدوی کب خطا او خطا کوہے گی نبا ادریس نبا درد پاتے بھی درد پا درد یہ چی دنیا کوہے گی
پا دیموکا شاعر ادیب او قانون پوہا ایڈوکیٹ افتخار دورانی وویل چې د کلتور ادب د ژغورلو او ژبتا وده ورکولو لپاره د غشان غونډې موثره ثابتېږي.
د وطن په ستونزې باندې خبره دي، د قوم په دغه حالې ځلې باندې چې کوم حالات تي په دا لګې دي، د پښتنې په د زبوحالې باندې خبرې وشوې، د هغې دپوره تجاویز یا پیښل، د هغې پښتنې د چګولو دپوره ډېرې خبرې پشو وشوې. نو دا ټول شیانه چې کوم دي موتر پامه ډېر ضروري دي. نېره شیانه چې څومره دي اتو د خپل تهذیب نه لرې کوي او جدا کوي دي. یو دغه نمونه مجلسینه، دغه نمونه نوستي، دغه نمونه اجلاسینه غونډې چې کومې دي، دا میر د خپل تهذیب سره نږدې کوي، د میر خپل چې کومه روایت تی رواجینه مې دي، میز دستیر ده هغه ته مې ورنږدې کوي، او میز په دا باندې ویاړ یا کوي، فخر یا پکوي، او د خلکو ته شباسه ورکوي.
د غونډې پر مهال شاعرانو ادیبانو وویل دوی ادب کلتور او ژبې لا وده ورکولو لپاره وخت په وخت ادبي غونډې کړي، او راتلونکي کې به د خپلو مشرانو د یاد غونډې دوامداره ساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تکتی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
شفیق الله مازوریار د کوټي اوسیدونکو ادیب او شاعر دی. خای د بدن په سترګو نابینا وي، خو د زړه په سترګو بینا دی، او همدال عمل دی چې درې شیری ټولګي چاپ کړی دي. یو شپېته کلن مازوریار وایي، د افغانستان د پخوانی پاچا ظاهر شاه په واکمنۍ کې کورنۍ له هغه ځایه چمن ته کډه شوه. سیلاب مسید له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتنه کړې چې ولې کورنۍ د افغانستان تر جګړې مخکې چمن ته کډه شوه.
ما پیدایش دی د بارډر نه اخواته د علاقې کډنی کی سوې دی، چې ما په شیر کې داسې راوړې دی مازوریار یې کړی پیدا ولی بنوي د افغان د ټولي خاورې کډنی زړه. خو د ظاهر شاهي چې کوم بادشاهي او په هغه وخت کې موږ له د غربت له کبله مستمن تر کډه سوي، بیا د هغه وخت په چمن کې اوسېدلو تقریبا تر ډیره پورې اوسم، مطلب زما ټاټوبه چې دی چمن دی، خو دا وخت په کوټه کې.
تاسو د سترګو نظر نه و، نو تاسو به لیک لوست څرنګه کولای؟ او څومره کتابونه د لیکلي چاپ کړي دي؟
تقریبا ما شپږ کاله شاعري کامله هم په دغه وجه ځای سوی، مطلب سهولیات نه درلودل. وروسته له شپږو کالو مطلب دا دی چې بیا ما شاعري په ټیپ کې ټیپوله په کیسټ باندې، خو دا وخت چې کوم دغه راغلی دی دغه نوې ټیکنالوژي، زه اول په موبایل کې په دغه کې ولیکم، په نوټ بوک کې ولیکم، وروسته چې ترتیب ورکوم بیا په کیسټ کې ریکارډوم، بیا زما شاګردان چې کوم راځي هغه بیا مال لیکي. تر دا وخت پورې زما درې کتابونه چاپ شوي دي، چې لومړی کتاب نوم مې دی تاتمول، له دې وروسته په 2003 کې زما دویم کتاب سکاسه چاپ شوی دی، او دریم کتاب زما دا په 2012 کې چاپ شوی دی، چې تقریبا پر یو ورس نیم سوه مخونو باندې مشتمل دی، شونډې پاڼې زړه د کاڼي.
مازوریار دا بار ته ورشایي چې په چمن کښې د پښتو ادب څرنګ روان دی؟
دا وخت تقریبا ډېرې ښې هلې ځلې روانې دي، چې یو پنځه تنظیمونه دي هغه یو کار کوي، ټوله کار کوي، څو مطلب دا دي چې شعري مجموعې چاپ شوي دي، نثرونه هم چاپ شوي دي، اگر چې لږ دي خو چاپ شوي دي. دا وخت باقاعده کار روان دی.
دا غره وشیا مازوریار چې موجوده آلات د شلو دیرشو بلکې زه به څلوېښت کاله یاد کا چې د پښتونخوا په اره سیمه شې یو عجیبه غوندې لیر راپورته شوی دی. د دې لیر په پښتو ادب او پر پښتانه شاعرون ادیبون په طبیعتونو باندې یا په شاعرۍ څه اثر پرېوتی دی؟
په دې باندې چې دی مثبت او منفی دواړه اثر پرېوتی دي. مثبت اثر خدا پرېوتی دي چې شاعری ته مطلب دا دی ډیر مواد ور کړی دي. خو منفی اثر دا پر پرېوتی دي چې هغه شی چې کوم د تغزل نازک خیالیانې وي هغه یې ترېنه اخیستې دي. د هغه په باره کې په بدل کې یې موږ ته لوګیو ګولیو بمونه د شاعري الفاظ را جوړ کړي دي.
دا بغره ته وښایې چې د تا د سترګو نظر ډېر کم دی، نو په دې حواله سره تک نه دارے سرنگ گرز را گرز سرنگ او دزان دے پارا دے روزی درا کو دے سرنگ لا ٹھولائی دے او چھ مشکل در تمخش شوی دی پ دے باراکش
پخپل پر یو خبر باندې کین درم چی کچو قیمت وو کی ہر نا ممکن ممکن کولای سی او قیمت نو وو کی نام ممکن بنا ممکن سی. ما پخپل مطلب دا دی ډیر منډی ترنګ وری دی ډیر خواری می استدی دی پ کڑیانو کی بہم لوی دلیم پ مطلب دا دی موټرانو سره
تقریباً کوم داسې نمونه پیش کې چې هغه د تاغه ډېره خوښه وي او د مشال ریډیو اورېدونکي هغه ورباندې خوشحال شي.
خلک وایي اوس پیړۍ د یوویشتمه، خلک وایي اوس پیړۍ د یوویشتمه، زه د ځان په مرګ جنت ځان له ګټمه، که اوچت له بازه ونه کړې پرواز ته وزرونه به د خیاله غوڅومه، شوم یاغي د لیونتوب تر کرسه اوړم
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی